افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته واژیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل استوي ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 9 د اکتوبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په هند کې د افغانستان سفارت سرلنن څخه د خپل ورځنۍ فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه یې خپره کړې ویلي، په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خپګان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ د تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا په پام کې نیولو سره تر غور وروسته سوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره سوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل سوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، د دې سفارت څخه تر حد زیات توقعات، د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي، د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماتیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلافاتو اوازې رد کړې دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول سول چې د افغانستان سفیر فرید مومنځی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري له طالبانو د جولیا پارسي، نیدا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې پوینا له همداسې بې عدالتۍ سره مخامخ دي. میرمن اميري تیرش په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوذ حذف کیږي او د ډار یا هم جبر کلتور حاکم وي، طالبان دا ادعا نسي کولای چې د افغانانو ژوند بهتره سوی دی. د ښځو د خود جوش حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسي او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ولسي وینې دا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلې پر 28مه په کابل کې نیول سوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په کابل کې د کاج پر شوونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي، دوی د دې پیښو د قربانیانو د کورونایو غړو او اغیزمنو سو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان سوي وو چې ډېری هزاره ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلیا میزان فراتمه په داسې حال کې چې په کاج ښوونیز مرکز کې د کانکور ازمیشتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وسوه. د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي، طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د سویو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړې. که څه هم د داعش ډلې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید په اړه څه نو ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې دا برید د داعش ډلې کار دی. د ترکیه یو لوړ پوړی چارواکی وی یو ځانمرګي بریدګر پلازمین انقره کې خپل منفجره وسیله چودلې او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړي. د ترکیه د کورونی چارو وزیر علي یرلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دغه چودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورونی چارو وزارت له ودانی د باندې سوي ده. یرلیکایا ویلي، دویم ترورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی. دا حمله څو ساعته مخکې تر دې وسو چې پم کې و د ترکیه پارلمان د اوړي تر رخصتي وروسته خپل کارونه بیا پایل کړی. پاکستانی چارواکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان نن سهار په پنجاب یالات کې د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو پولیس افسر وژل او درې نور ټپیان کړي دي. د دوی په وینا د سختو ډزو په نتیجه کې دوه تنه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د تروریزم ضد پولیسو ویان عمران نواز ویلي، په میانولی ولسوالۍ کې د ډزو تر تبادلې وروسته سیمې ته اضافي ځواکونه ورسېدل او د پولیسو دغه تر ټولو لوی ماموریت یې کلابند کړ. نواز وایي، تېره نیمه شپه په عیساخیل سیمه کې پر دې ماموریت له 10 تر 12 پورې حمله کوونکو حمله وکړه. د ده په وینا، یو حمله کوونکی په ټپي حالت کې تښتېدلی او د حمله کوونکو د موندلو عملیات روان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي چې د دوی د هوایي دفاع دستګاو د ډیر شهوغو بي پیلوټ الوتکو له ډلې چې روسیې تېره شپه د اوکراین پر فضا توغولې وي 14 یې ویشتلي دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور سره سم د چیرکاسی والی ایهور تابوریتس نن په ټلګرام کې لیکلي چې دغه بی پیلوټ الوتکو د اوکران پر دې مرکزی سیمه حمله کړې و چې په مانشار کې صنعتي تاسیسات وشتلې دي. د دې په وینا په پیښه کې یو تن ټپي شوی او په یو زیرمه کې چې غلجات پکې ساتل کېدل اور لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د لګښتونو یو لنډمهاله لایحه تصویب کړې چې د امریکا د حکومت ادارې د 45 ورځو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړل شي. له دې سره له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ملاتړ مخه ډب کیږي او د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه نیول کیږي. د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو غړیو په ګډه پرونه وخت د دې لایحې ملاتړ وکړ او تر نیمې شپې مخکې د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته ولیږل سو. دا سازو جرګې دا کار یوازې څو ساعت وړاندې تر دې وکړ چې ټاکل شوی و د بودیجې د نه منظورېدو له کبله د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي او په میلیونونو مامورین او نظامی پرسونل یا وزګار سي یا هم د معاش له اخیستو پرته کار ته دوام ورکړي. دا سازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند د غړو ترمنځ د اوکراین د نور ملاتړ مخالفت په زیاتېدو دی. کانګرس مشرانو ژمنه کړې چې پر دې موضوع به پر روانو اونیو کې بیا له سره جرګه کیږي. ولسمشر بایدن د اوکراین لپاره د 24 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوري مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، اوکراین ته د 133 میلیارد ډالرو په ارزښت تسلیحاتي او بشري مرسته لیږلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3 میلیونه او 200 زره په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمېر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمېر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 25,000 او په پاکستان کې 1,310,000 دی. د ملګرو ملتونو پر اساس په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6,500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2,000,000 افغانان په وروستیو دوه کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس حاضر دمه 3,015,000 افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1,000,000 ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1,000,000 افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي و چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلان ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا 3,000,000 رهیس افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي، او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د ریس پاره لغپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ ملمنه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس، او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. لمړی شاخله جان باس، کته سره ته وایي چې افغانان له 40 کلونو راهیسې گاونډو یو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل څه کېدای شي؟
دلایل خو مختلف دي. متاسفانه چې په افغانستان کې کړکیچ اوږد شو، څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلود. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالباني جاري کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي، نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون هاو انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ دې نه ښکاري چې
ډېره مننه جانباز صاحب، تاسو دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دي و ودونکې نظر به در سره شریکم، لوغوی سره تاسو څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کډیشه هڅه کوي ترڅو د ش ژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو لبده مرغه چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافقی است؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسایل چې تاسو یاد کړل دا په دې کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظام نظامي کسان وو یا هغه په اداراتو کې ملکي کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته. یا
د جمهوری نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو انده کچه تر دې حده پورې نه و. زه فکر کوم په تیرو دوه کلونو کې ډېره شوې و. او دویمه مسله چې دغه اقتصادي ده، تاسو ګورئ په تیرو دوه کلونو کې ډېر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډېرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول. نو دغه دواړه انګیزي دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیره سیاته مننه همدرد صاحب. محترم نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه څول سیزه ورته زیر شو تر کوم چې تاسو په خپل خبرو کې ووي، همیش د مهاجرتونو تمخ کړی او همیش د بدبختۍ سفر ګاونډي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوی دي. غټ عامل د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ ګوري چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخل د افغانستان کې هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي بی برقی، بی کاری و ده هر طول حقه چیدیش که ده مجبوری وی غالی چی و آرام وی و سوکال جوند ولیدی. اینو یقینا چه غط عاملی ده سیاسی او اقتصادی مسئله ده. اینو ده فکر کم چه هر چم رفت بی فکر وکو بیا هم ده غرطترین عامل ده و جزیات کشای دیر نور خبری وی چه فکر کم ده دو پرگرام ده توان ننشکای جزیات.
سلامت کوروادن شغله خاص. پاکستان او ایران وای چې په کډوالو ډیر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري. د څو استقامتو لکبله. اول خدا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته دي، د سوریې نه هم شته دي، نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلفې مافیایي او سیاسي اتل نظامي کړي. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامي ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي. او په ضمن د بینالمللي سازمانونه ډېرې لویې مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه دغه خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هېواد مختلفې کړۍ هغې نه استفادې کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهېږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه یې بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې را سره زیر شوې د مختلفو منابعو،
لیکن هر دغه په مخ کې کلونه کې وخت نه هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوس هم کاغلی شي برم دا اوس هم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه هم دا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي. کېدای شي کچه به هغه نه اوسېږي، خو کومکونه مالی، بشري، غذایی، نور مرستې دغه پناهجویانو سره پناهغوښتونکو ته کېږي، همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشوه. دغوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره. البته ټول نه، یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي، خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی، په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي. او دا هېوادونه تر دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغې امضا کړي دي، الحاق شوي دي، خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین المللي مقررات دوی باندې دوی هغې ته مکلف کړي دي چې تطبیق یې کړي. او عمدتاً خپلې سیاسي ګټې پورته کوي. دا اوس چې د دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ، بیا یې هم زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو، چې مهاجرین غیر قانوني دي، چې مهاجرین دسې دی، چې مهاجرین اسې دي. او دلته منګولو چې دواړه خواوو دا اوسنۍ کوم حاکمیت چې دی، دا خو کاملا دمدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هېڅ هم نشي کولی، حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه. دا مشکل چې همدې موضوع ته راشم، همدر صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی، او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي، په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي، همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو، نو داسې ویل کېږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، خصوصا د ټي ټي پي په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي، مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته، او هغه هم د جنگ له امله و نور هیوادونو ته، مثلا دا د سوریه کوم بحران چې رامنځته شو، یا په عراق کې کوم بحران وو، نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل، یا لکه دا اوس مثلا په اوکراین کې چې کوم حالات دی، د اوکراین کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، یعنی دا معنا دا چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورځي ورته مهاجرین، ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې، لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي. لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه. دلته کمپونو ورته جوړ کړل، دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل. څو رژیمونه په افغانستان کې چې دي دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی و، دغه په واسطه باندې رڼا کړل، نور نظامونه راوستل، د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرستې ترلاسه کړلې. همداراز د افغان مهاجرین چې دي په پاکستان او په ایران کې، په ایران کې غوتر ډېر هده پوری هغه بشری ځواک دی، یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي، لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دي بزنسونه لري، ښه کاروبارونه لري، او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دي دا د یو سیاسي حالې په توګه د دین استفاده کی.
ډیر زیاته مننه کوروادن محترم نظامی. د ملګرو ملتو چارواکو اندشتش کار کړی دی چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یعنی پاکستان ویلی دی چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري، او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته، بیروزګاری ډیره ده، فقر ډیر دی، د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبر هم دی، او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دی، نورو د سیاستو شوی دی، او نننی حالت هم چې پدو خلکور غلای دی، او شاید چې قانوني کډوالم پدو کې په زور ویستل شي. کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوی، هم د هر لحاظه موږ د امنیتي لحاظه مثال ورکولای شو. شاید دو کډوالو کې داسې کسان وي چې د امنیتي لحاظه به دی په داخل د هیواد کې نارامه وي، او د مغو په خاطر به د دو هیوادونو ته تللي وي. د دوی بیرته تګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامله کېدای شي چې دوی ته ډېر د درد وړ خبره وي، او ډېر ورته خطرناک وي، چې هم د امنیتي لحاظه او هم د اقتصادي لحاظه. چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی، نو خپله په داخل د افغانستان کې شاید ډېر مشکلات منځته راشي، چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و، نور سدیا بیا زیاتی. اما زه فکر کوم چې بیا په ټول موضوعاتو کې سړی دقیق شي، دلته سیاسي خبرې دي، او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدلی هم شي. اما تنها په پاکستان کې نه، افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په سرزدو چې ملل متحد کمیشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري، نور نهادونه دي چې د دوست کومک نه دی په چبوچ کې یو نه د بوچ خبر دلته منځته تللی شي. مخته هر هیواد دوته آماده دی چې شاید منفی د افغانان نه نور کډوالم دی ته ورشي، اما داسې نه دي چې دی صرف باید ټول فشار په افغانانو باندې ای بیا ته تک اول خپل دیتا ډیر سخت مشکلات به مایست راشید. وام چې په یواد کې کار نه واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیات وي، چې دا ز ایت دا تصور یې نشم کړای چې د ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به په قرار ژوند وکړ. خیوال د افغانستان او تلی د نوازی خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکو ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنوند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نوم یې نه دی لیکلی دی. خیر، یو اوریدونکي لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې پکار دي، منظور یې مهاجر دي چې وی ځبروي. دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو، موږ سره څه شوي دي په وطن کې قرار ناست یو. بل اوریدونکي ګل پیروز غلام علي لیکلی دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیانو او ایرانیانو سره ورته چلند وشي، لیکن هغوی خو په افغانستان کې مهاجر نه دي. بل اوریدونکي مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار لپلوه مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي. یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی ده. جان باز صاحب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی، لیکن په وروستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمنځ جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی له لوري حملې وشوې، نو ورسره جوخت تورخمې بند کو چې تر اوسه پورې لا دا لاره سمه خلاصه نه ده دي سوداګرو په وینا. او له بلې خوا په پاکستان کې په مهاجرو باندې فشار ډیر زیات شو، پر لپسې ونیول شول، بندیان شول، ځینې وایستل شول. نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبانو او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي.
از تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې د کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت،
لیکن فکر نه کوم چې ټول به داسې نه وي. ممکن سینې پکې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه کوم اوریدلې وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغه سینه ده چې مشر وایي هر ځای خبرینه عملي کیږي.
تاسو خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثناء کېدای شي، خو استثناء دسی یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخه تو، زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث، نه د انفرادی اشخاص پایس کې دی چې په دومره رادو کې په دریمه رادو کې به ډیر افغانیزه طالبانو سي کې چې هغه افغاني ملي فکر لري، زده نه منتفي کوم. خو هسته د طالبان هغه فوقانی ردی د طالبانو دا کاملا پاکستانی زیدي، دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته د نننۍ ورځ یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخي، دا څوک ځانته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړه چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي، دې ته موږ تسلیت وایو او موږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایره د پښتونستان او د بلوچستان چې موږ دا خپله خاوره ګڼو، دې ته شاکره دی په لغته ووهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی. دا څوک دي؟ دغه نن تاسو لاړ شو، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه د دوی سایت ته وګوري د دې اعلامیه.
تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده، منظور هم دا دی؟
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله، ولې نن ویل چې پخواني حکومت هم دغو سیمو ته پاکستان وایي، نن ویل چې د طالبان، ولې نن ویل چې نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کوټه منظورو.
بله بله، ګورې مخکنی زمون حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو، کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو، خو سیاست باندې پوهېدل
بېرته هماغه خبره شوه. تاسې زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ، زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ. ما له هغوی هم همدې سیمو ته پاکستان وایو
نیو ویلی هیڅکله.
نو څنګه ډاکټر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناشتي؟
ګوري کله کې نوم اخیسته اوسیږي د منطقې، حتمانی ویلی دي چې پېښور یا مثلا کویټه، یا یې ویلی دي د ډیوران هغه کرخ، د هغه کرخ د کرخ هغه خوا شبیر څه ولې داسې کوي؟
هیڅکله دا خبره نه ده. مننه. وګورئ چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره همدر صاحب تاسو
مسئول مقامات او شبیر صاحب مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسیږي، نطاق د ولسمشر اوسیږي، یعنی رسمي موضیګیری اعلانېږي د دغه دوو نطاقانو، هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان.
مننه. خیر، د ډیورنډ په برخه کې صحیح ده، لیکن نور به مشغل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې، د پاکستان په کوټه کې. خیر، همدر صاحب، کله دې موضوع چیر شو؟ د ډیورنډ موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ما
منظر می داو چې پاکستان چارواکي کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي، نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
دا ډېر عمیق او ژور مسله ده. کله چې بدبختي دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو، وو چې افغانستان تر اصل ورانکاری کول، لکه مثلا مجاهدین او د اوسنی حاکمان، وګوي د افغانستان یو ځلې یو ډول ښکاری ده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان پاکستان او دوی ته بل ځلې ښکاری، ځکه هغه اصلي چیرته د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګوري دغه اختلافات چې وو د سبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته دسان شو، د استاد برهان الدین رباني حکومت چې هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېغل شو، او طریقې ورسره موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او د ځایونو تراغی، او دغه سیمه مسائل چې یو داسې تاریخ ته کپسلار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخت تر اوسه پوري دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطحه کې دي. تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطحه کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکې کتا سو وینې په ځانګړې توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، دغه واضح سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بخانه سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن بډې کې هیڅ شک نشته دی چې په وسري نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږي شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم کمانډانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دې کومه دایا چې ده، د دې کومه فکر چې دی، پیغه اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د یو سړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو څنګه کولای شي چې بل چاته د دې ایدیالوژي خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنګېدل هغه دوی ته ور وسپاري یا دوی
همدغه مسله په خپله ځینې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او دوغوی مشران هم دا خبره کوي، وایي کوم شی چې تاسې په افغانستان کې غوښت نو اوس نتیجې وینئ تاسې، دوی وایي چې دا د یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپلو پوځیانو باندې دا انتقاد لري، دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل په ځای دی. ګوره د دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روان وو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل، د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دا خپروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي و ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنا په دې کې مثلا پاکستان مطرح وي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان دننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډېره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډېر عام شوی ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډېره حده پورې یعنی د ایدیالوژیو د اړولو او یعنی دغه یو نوی فکر ورکولو هغه د منبع دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دي هغه خواره شوي دي، هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت مسکورېدلی شي، 500 هیوادونو ته ماتې ورکولی شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولی، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولی. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډېره حده پورې د ټي ټي پي چې دی دا پخپله د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان اسټبلیشمنت په دې تیرو تقریبا 30 کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان لپاره او د هند لپاره په کشمیر کې وکارول، نن هغه ایدیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، دي بستر سازي تیار هلته ورته شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پی سره چې دی، دا تر ډېره حده پورې دا جامعه نیولې ده. ډېر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، دغه افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، د خلک راوستل، او تر ډیره حد پورې په دې قبایلی سیمو کې دمدغه سیو نظام دراوستلو د پاره چې دوی هغه کار کاوه، لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دې سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت هم ړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېګل شو، او هغه پروسه چې د پټاپه باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه رادیکال هغه افراطی ډله چې د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شي دی. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميقه ده،
ډیر
مننه په دې باندې سکی برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو.
سلامت اوسئ کورودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سرورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نشدو هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلن له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډېر زیاته مننه. ډېر زه په خپل هم په همدغه مسله باندې ډېری وخت چې ورته ځیر شم دلته د دوستانو او د افغانانو څخه، کله چې په همدغو مسایلو خبرې کوم، وایي چې که د افغانستان او د ترکیې اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډېر ښه اړیکې وې او ډېر صمیمي و. تقریبا مو بچ دغه 2010 کال کې کله بچ ترکیه ته راغله، دوی به غازی امان الله خان د وخت خبر یاد اول وی به چې د ترکیه په جنگ کې افغانانو د مقصدیر کومک کړی دی او ډیر قادر د افغانانو کېده، اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کې ډیر بد چلند کې چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلی، او په زور جبران اقامه ابطالی او جبران د ترکیه نه ایستل کېږي. دا علت یې بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورسه پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډېر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډېر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي او دلته باعث د نارامۍ د ترکیه کې او په ترکیه کې ځینې
جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته.
ما دغه مسئله ته تللم ځینې وخت داسې ویل کېږي چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منستر وړي، ځکه غیر قانوني غلي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کېدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګناهګار دی څوک نه دی ګناهګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي او ځینې وخت به دا خبره مرسته کېږي چې شاید او ډېر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کولی شئ خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمینه تاسو مساعدي که نه مساعدي تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي هم کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم بله. پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم، داسې ویل کېږي چې ترکیې ته چې کوم افغانان تللي دي یو خو یې اکثریت بې اسناده نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکي هم په دې پوهېږي چې دوی خو دلته نه پاتې کېږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیې نه بیرته وځي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته، هغوی اسناد په لاس لري، د هغوی سقطا خلاف چلند نه کوي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیې نه مهاجرت وکړه، د هغو مخه سل په سله کې نیول کېږي. تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي دو چې دی د ترکیې نه وځي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق در قانونی مسئله که چه دی قانونی ماجرت که بیرده در ترکیه نوزی اگه سه هست دستی کم چلند نده شون، صرف دقیقه چه پاچاپی وزی در دوسته دقیقه چلندو نکیگی.
بله دیر زیاده منن جان باسب دی پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاریو حد پری سیاسی انگیزه هم پک شامل ده چه پا افغان کډوالو فشار راوړل کیشه، لیکن په ایران که چه تاسی هم اشاره وکړه چه ایران ارزان کارگر و تم ضرورت لری، دی دغه هیواد د کورونا چارو وزیر تیرونی خبریالانو ته اول چه په ایران که دی افغان کډوالو شمیر 500 میلیونو ترسیدلی او ایران نور غیر قانونی کډوال هغوی چه دوی اسناد ندی ورکړي هغه نشي منلی او خپل هیواد تستنوی، او تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونو افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري. هم ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملي قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند دا تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې دغسې چلند شته. متاسفانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو. تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي، تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنی په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناهغوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي. تاسو بیا وایئ چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاس زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیجونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسېږي ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، پیدا چې ګاونډي هیوادونه خپلې موخې لري، ولو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست استو، پناهجویانو ته د شرایط مساعده، په اصل کې خودسې نه ده، په اصل کې خودسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي، دوی هغه خپلو منافعو ته د نننه په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخو نه لپاره هم ترې استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس ته پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي په پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی، ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی، په دولت کې ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سي لوبو د دغه د حریصو داوندانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دته سرخلاسکي په دې سرخلاسکي او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلاتفورم را پرانیست، تر څو چې په یو افغانستان شمول، زه نه وایم هغه سهامي شرکت چې پخوا و ابدا هغه څه نه وایم، خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رای شي په دې حکومت کې ځان وګوري، تر څو دغه فرار نه دا فرار کېدی چې خدای مکړه افغانستان بالکل تش شي. شبر صاحب دا خو یو لوی فاجعه ده چې 5 میلیونه هلته، 1 میلیونه هلته، 3 میلیونه هلته، دا خو یعنی دا خو افغانستان کې څوک پاتې کیږي؟
درست
که دوی مخ نه کی افغانانو ته،
ډېره مننه
دغه جبر نه لاس وانخلي چې افغانانو ته زمینه د کار پیدا شي، برنامه جوړ شي، پلانونه رامنځته شي، متخصص افغانان په کار وګمارل شي، هغه ته زمینه د دې مسایل شي چې پلان گذاري وکړي چې افغانان علاقمن شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې. داسې حال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته، نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډېره مشکله خبره ښکاري، لکه کوم هغه یو پښتنه دا و که چېرته پاکستان 1 میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي، نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یو پښتنه دلته دا هم مطرح کیږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې؟ هغه دې شارګیو مسله و، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
د تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی، دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شول. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې ګاونډي هیوادونو ته فنا یوسي. تر هغه وروسته چې دا د شوروي پوزونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور وو چې خپل کلي او خارګوټي او خپلې مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دی هغه مهاجرت وکړي. تر هغې وروسته چې بیا دا مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې دا کابل په کنډواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو، خلک مجبور وو چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، ولته یو خپل ژوند شروع کړي. تر هغې وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت وو. بیا دا نوی نظام چې راغی، ټوله نړۍ تر شا وه، تاسو ولیدل میلیاردونه ډالر وو، لیکن دې خلکو خپل د خپلو جیبونو دپاره کار وکړ. داسې یو منظم پلان نه و چې بیرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده وه، لیکن څومره خوردو بردو په دې تیر نظام کې، په دې تیر شل کلن نظام کې د دې مهاجرینو نه د هر شي نه دا پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونه چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت وو. یعنې دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه، یو یا هغه ریکارډ شته دی. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر کدرونه چې دي هغه نور هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی پخوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي. یو خدا چې دی چې اوس کدرونه چې دي له هیواد تښتي فرار کوي، یا معنا دا ده چې یو څو روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا هدي اخل دي ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا څلوېښتو کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې هغوی خالي یو نمره ځمکه په افغانستان کې غوښتله چې یو چا ورته ورکړې وای، چې یو چا خارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای، دوی بیرته راستنېدل، لیکن دا کار ونه شو. نو بدبختي دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب خرابې دي، هغه سر کې کیسه خراب ده. هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل، هر چا دې ته تجارت کړی دی، او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي. زه به که ستاسو وخت کې یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغییرات چې راغلل، هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل. ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړله. هغه شاه شجاع خبره ما درته یاده کړله چې انګریزانو دغه نه استفاده وکړله، د پوځونو سره یې راولېږه. بیا ببر کارمل وګوره چې په ټانګونو باندې شور راغی. بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو وګورئ
چې خبره ده چې اوس دا مسله د اوسنیو چارواکو ته هم متوجه ده. دوی ادعا کوي چې ډېرې ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي. نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي؟ ولې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي دوی څه ورکړي دي؟ هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي، یا په زوره یا په خپله خوښه، دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي؟
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي. که چېرته دا کډوال وای، د دې لپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوی وای، د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلي او وطن ته بیرته راستانه شي، د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې دی اعلان کړی وای. نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کېږي، او بل زه فکر کوم د دوی سره امکانات هم نشته دي، او بل د دوی فکر هم دوی دا نه لري، او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. لیکن دا په مجموع کې ورځ تر بلې د حالت چیرې ترینګلی کېږي. اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري، او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي، هغه کالی غواړي، هغه یو ژوند غواړي، یا د اخلا غي ابتدایي ژوند غواړي. نو د دې لپاره چې یو پلار ونشي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي، نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي، یا سفر وکړي، کډوالي وکړي، په بدو حالتونو کې چې دی هغه اوسېږي. نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده، چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته دی. خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه، نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل، لیکن هغوی یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګه درلودله. لا اوس هم په دغه هیوادونو کې چې اوسي تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي، لیکن داسې خلک چې د بیګا ډوډۍ نه لري، هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو، د دوی د دې استخباراتو، د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره، د خپل سیاسر سره، د خپل مرمنو سره و دغه ځایونو ته لاړ شي او هغه سختي وګالي د یوې ګولې ډوډۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ لپاره. زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی. دا باید دوی په نظر کې ولري که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي، علاوه دې نه چې مثلا هغه افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره دوی باید یو پلان جوړ کړي. په افغانستان کې ډېر مزه کشته ده، ډېر خارګوټي یاري په کم مصارفو باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي، چې مثلا غیر قانوني هلته تللي دي. دوی د تشویق لپاره دوی پروګرامونه جوړولی شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنولی شي، او که راستنن شي همدغه خلک به بیرته د سبا ورځې لپاره دوی لپاره د بسر وي.
بله، ډېره زیاته مننه. همدغه ستاسو خبره څو اوریدونکو هم کړې ده. مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وایي، زه خو وایم لټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي، یعنی ماجر باید نه وي په خارج کې. د افغانستان بدبختي هم له همدغو کمپونو څخه ده. محترم عادل بهرام نظامی، ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اوریدونکي هم ورته اشاره ده، تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه په لاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي؟
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې هغه ډېر مفصل بحث لارا چې د دو مهاجرتو عامل یا بیرته هغه څه شی چې موږ وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخ یو. اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي، داسې نه ده چې د بیرون کې دی بیخي زتی د افغانستان لاس مینځلی دی. اما هغه څه چې اوس موږ دلته غواړو چې بس به وکړو چې باید کمپونه وتړل شي، خو دا کمپونه وتړل شول، خو که چیرې د زمینه حاکم نظامونه چې اوسنۍ زه بیخي نه کې یادوم د څلوېښتو کالو یا پنځه څلوېښتو کالو رادی خواته به خبره پرې وکړو، که دوی دغه زمینه مسایله کړې وای یا هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای، قانون اون حاکم وای، قانون د حکومت کړلای، نو هیڅ موږ ماجرت ته ضرورت نه لرو. دا نن چې تاسو وضعیت وینئ، دلیل یو دلیل یې دا دی چې په شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو، بیوالې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدلو. واضح خبره وه، هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دو شلو کالو کې مارشال پلان په چې کله تطبیق شو په اروپا کې همدومره ته دوه کمی پیسې وې چې اروپا پی جوړه شوه، اما موږ یو افغانستان پی جوړ نه کړ، ځکه چې موږ په خپل کور کې غلی یو او موږ نن چټي بوخت یو، موږ ګاونډیان ملامت یو. موږ ولې په دو شلو کالو کې یوې خواته په دوو کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نه شو جوړولی، ولې نه شو یو کېدلی؟ مشکل هم خپل دی، موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي. که موږ یور یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د سید تاجک او د هوزبک د شی او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خاطه کیدو، موږ د وطن جوړولای شو. موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلم چې خپل په نظام کې مې کار کړی دی، ما په مغ نظام کې شپه ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. اما څه خبر و، موږ په رڼو سترګو لیدل، موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده، قانون موجود و بیا هم چورو چپاول و محاکم و صلاحیت نلارا. ده حقا چو چیلی مخ پخپل لاس که و مخت امریکا نوی چه تواش ده پیسی زه چه در کهوم تی چور که خوبی زی تاستا کمکم، اما پا مخ بوری تعلق لارا چه مخ زیری به نام پی جوری نکرلی ای مخ حقا گودگیان و طول و جیبون تدکل او بلدنگون ای پا دوست راشی ترکیه که راشی وی گوری ده جوندونه نور زاینه با مثال نور کهوم ده کمکرلی خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن تا تدنن رزنه. هر سره چه ازان دیر پاک گینه هر تغونه غر خائن نشته ده، ذکر چه که مو چلور تا پاک که تلشی و دا وطن بم در بدبختی تا نکش که و دا وطن دو خلکو بخبل افغانانو بدبخت کرده، بخپله مو بدبخت کرده. هیچ کله چه پیونزان که تولی و هیچ یون بل نشو منه لک هر یو من یو چارک په مخ کې نشته دی. نن که په موږ باندې کمپونه تړل کېږي هم دا درد نه دوا کېږي، که کمپونه خلاصېږي هم درد نه دوا کېږي. نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی، د نیمې نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ چې ټولې ښځې په کور کې نولې. دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا، او څه دا به امریکا او پاکستان ورته ووایي؟ اما ما ته د افغان په صفت، د پښتون په صفت، د مسلمان په صفت، د یو تاجک او ازبک په صفت، ولې موږ د بل خبر او مینو ولې موږ د خپل غوږ ته خپل لاس نه ورولد؟
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی، د افغانستان د ملي جمهوری غشتون کې ګوند مشره او مؤسسه، د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکي شفیق همدرد، د نړیوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.